مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2012 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې د دې امید سر هرکلی ویم چې تاسو سهار به د خوشحالو او امید نه ډک سهار وي. اوریدونکو د نن په خبرونه کې تاسو لپاره د پاکستان، افغانستان او سیمینا راپورونه لرو. تازه خبرونه او تفسیرې به مورې وړومبې ورزو مجید بابر ته چې د دې وخت خبرونه وو.
ستړي مشي، سحر مو په خیر. اوړم به د مشال د خبرونو سرټکی. د پیښور سره نږدې په متنو کې تیر شپه د وسوالو طالبانو پولیسو ترمنځ نښته کې ایس ایس پی خورشید خان سره د نورو شپږو پولیسو وجلې شوې ده. آی ایس پی آر وایي چې ملاله یوسفزای د نور خلاج لپاره برطانیې ته استول کیږي. برطانیه وایي چې د راتلونکي کال تر پای باید افغانستان نه خپل ټول سرتیری وباسي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه تیر شپه په متنو پولیس سټیشن د وسلوالو طالبانو برید نه پس په شوین خطه کې د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر خورشید خان سره د نورو شپږو پولیسو وجل شوی دی. پولیس وایي چې تیر شپه 10 بجې طالبانو چې په درنو وسلو برابر وو د غازی آباد د پولیسو په پوسته برید وکړ. خو زیاتوي چې د پولیسو او اف سي ځواکونو طالبان په شا وتنبول. خو دغه نښتې تر 45 منټو پورې دوام وکړ او برید کوونکي په تیښته کې بریالي. زمون خبریال د پیښور د پولیسو د ډي اس پي فضل مولا لخلې دیاتوي چې کله د غبرید وشو نو اس اس پي خورشید خان سره د نورو سرتیرو سیمې ته ورسېدو او د طالبانو پر ضد د خپلو سرتیرو مشري کوله چې د ماشين ګن په ډزو لګېدو او سره د خپل ساتونکو وجلې شو. د تیرې سیمو د راسي سي په یاد شوې سیمه کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ نښتې دوام لري او د دینه مخکې هم په دا ډول پیښو کې د پولیسو لوړ پوړي چارواکي وجل شوې دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ای ایس پی آر وایي چې ملاله یوسفزای د نور خلاج لپاره برطانیې ته استول کیږي. ای ایس پی آر زیاته کړه چې د ملاله حالت اوس ښه دی خو د نور زیات خلاج لپاره د ډاکټرانو بورډ پریکړه کړې ده چې برطانیې ته واستول شي. پاکستانی ټلویزیونونه خبر ورکوي چې د دې غرض لپاره د متحده عربي اماراتونو د شاهي امبولانس تیاره د اسلام آباد هوایي ډګر ته را رسیدلې ده. ملاله یوسفزای د روانې میاشتې په 9 نیټه په سوات کې وسلوالو طالبانو لخوا په یو برید کې سخت ټپي شوې وه. رسوره دره حصی په پاکستان او ټول نړۍ کې د پاکستانی طالبانو د غبرید غندنه روانه ده او پروند ټول پاکستان په وړو لوی خارونو کې د طالبانو پر ضد لاریونونه تر سره شول. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه په سوات کې د نیکپخیل او منجرګي د طالبانو پر ضد د وسوالي مبارزې اعلان کړي دي. بلخو د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین ویلي دي د قام په لونو د بریټکونکو پر ضد ټول قام متفق دي. نو موړي د پاکستان په پوز غږ وکړو چې د طالبانو پر ضد کاروي وکړي او د غانا د ریس مریس کړی. نو موړی دا خبرې د اتوار په ماخام د کراچۍ په ګډون د پاکستان په یو شمیر نور خارونو کې د خپل ګوند د پلویانو جلسې ته په ټلیفوني وینا کې وکړي. په لسکونو دکاندارانو 13 ورځ د تورخم سرحدي سیمې د خاروال پر ضد مظاهره وکړه. دغو دکانداران چې په جلال آباد کې د ننګرهار ولایت مقام مخې ته راغونډ شوي وو د تورخم د خاروال حمیدالله شینواري پر ضد یې شعارونه ورکول او پر نوموړي تور ولګوه چې پر دوی ظلم زیاتې کوي او په ناقانونه توګه ترې پیسې ټولوي. بلخوا د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وایي په همدې مخه والي ګل آغا شیردی یو هیئت ګمارلې چې تر څېړنو وروسته قانوني اقدام وکړي. د برتانیا د دفاع وزیر پرون ویل چې دا هیواد پلان لري راتلونکي کال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کمواله راولي. خو فلیپ هاموند دا ونه ویل چې څومره برتانوي سرتیري با چې زیاتره په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي د افغانستان څخه ووزي. د ویل د روان کال لپای ته رسیدو د مخه به شاوخوا 1500 برتانوي عسکر بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او د 2014 کال تر پایه به په افغانستان کې د برتانیا جنگي ماموریت په بشپړه توګه پای ته ورسیږي. د زیاته کړه
By the beginning of 2013 we'll have 9000
دی وایي د 2014 کال په پیل کې به موږ په افغانستان کې 9000 سرتیري ولرو او د 2016 کال تر پای پورې به موږ دغه هیواد کې هیڅ سرتیري ونه لرو. نو زه دغلته د 2014 کال په پای کې د پام وړ اقدام تمه کوم. برطانیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9500 سرتیري لري چې له 2001 کال را پدې خوا په افغانستان کې 1300 او 3000 سرتیري وجل شوي دي. تهران پخلی کړی دی چې دوی هغه بے پیلټ الوتکه جوړه کړې وه چې یوه اونۍ وړاندې ایرانی پلوه وسلوالې ډلې حزب الله اسرائیل ته لېږلې وه. د اتوار په ورځ د ایران د دفاع وزیر احمد واحدي د ایران حکومتي ټلویزیون ته وویل چې د بے پیلټ الوتکې دغه پرواز د ایران پوځي صلاحیتونه څرګندوي. د روانې میاشتې په 11مه نېټه حزب الله د دغه بے پیلټ الوتکې اسرائیل ته د استولو پړه په خپله غاړه اخیستې وه. دغه الوتکه د اسرائیلو جنګي الوتکو د دغه هیواد په فضايي حدود کې د 550 کیلومترو د پرواز نه پس اوویشته او غورځوله. ایران ویلی دی چې په اسرائیلی فضایي حدود کې دننه د بے پیلټ الوتکې دغه پرواز د اسرائیل د فضایي دفاع کمزوریانې په ګوته کوي، کوم چې دا صلاحیت هم لري چې د نږدې واټن ویشتونکي توغندي هم په نښه کولی شي. ښاغلي واحدي زیاته کړه چې د بے پیلټ الوتکې د پرواز له وجې اوس به اسرائیل اسلامي هیوادونه نه تنګوي. د لیبیا قومي اسمبلی پخوانی ډیپلومات علي زیدان د دغه هیواد نوی وزیر اعظم منتخب کړو. ښاغلی زیدان په جرنل نېشنل کانګرس کې درې نوي وټونه ترلاسه کړو او بریالی شو. د نوي وزیر اعظم لپاره دا وټونه په داسې حال کې وشو چې د دغه هیواد قومي اسمبلی تیر وزیر اعظم مصطفی ابو شکور تیر اونۍ پس له هغې د خپلې دندې ګوښه کړو چې هغه د دغه هیواد قومي اسمبلی ته قابل قبول حکومت جوړولو کې ناکامه شو. ښاغلی زیدان د پخوانی وژل شوي ډیکټیټر معمر قذافي په دوره کې ډیپلومات پاتې شوی و. زیدان په 1980 کال کې د حکومت نه باغی شو او د لیبیا د اپوزیشن غورځنګ سره ملګری شوی و. وروستۍ خبر دا چې د بشري حقوقو د سازمان هیومن رایټس واچ د وسلو په اړه مشر سټیو ګوس په شامي هوایي ځواکونو تور لګولی دی چې د یاغیانو پر ضد او په ګنجان آبادو سیمو کې کلسټر بمونه کاروي. سټیو ګوس زیاته کړه چې په زیاتو آبادو سیمو کې د کلسټر بمونو غورځولو نه دا واضحه ده چې شام د خپلو خلکو خوندیتوب د پامه غورځولی دی. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې هرکلی اوریدونکو. د نن په خبرونه کې تاسو لپاره دا راپور نه راوړی. د پیښور په متنو کې د وسلوالو سره په جګړه کې د پولیسو د یو لوړپوړي چارواکي په ګډون 15 امنیتي سرتیري وژل شوی دي. ملالہ یوسفزئی د نور علاج لپاره لندن ته وړل کیږي. په شمالي وزیرستان کې یوې جرګې په دغه سیمه کې د فوزي عملیاتو نه کولو غوښتنه کړې ده.
د جینکو د سکولونو د تباه کولو مقصد نیم قام بیکار کول دي.
د سیمینا نور راپورنم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوردونکو د خبرونه په لومبه برخه کې موږ په سیمه کې موجود د خپل همکارانو سره خبره کوو. خالد خان را سره د ټلیفون په کرخه باندې دی. 13 شپه خوښه لز بجې د پیښور په اطرافو کې په متنو کې د وسلوالو سره په جګړو کې د پولیسو د لړپوړي چارواکي خورشید چې د پولیسو سپرډنټ پولیس ته دغه په ګډون د اف سی او پولیسو 15 غړي وجل شوی دي. تفصیل څه دی خالد خان؟ تاسو ستړي مشوي ما دغه پیخي تفصيلات څه دي؟
خوار مشه ډیر مننه شاهین څنګه چې تاسو وی چې د پیښور سره نږدې د متنو ایریا کې غازی آباد چک پوسټ ته دغه پولیس او د اف سی په شریکه او چوکې دا په دغه باندې بیګا شپه لس بجې د وسلوالو برید کړو او دغه ډزې چالو وې. دی په دغه چک پوسټ باندې اور هم لګولو، دغلته چې کوم ګاډي وو هغلته هغې باندې هم اور لګولې او دغه ډزې ویل کېږي چې دریو ګنټو پورې جاری وې، لکه د 12 بجو پورې دغه ډزې وې. خو چې بیا ډزې کله تم شوې نو بیا څنګه د پولیسو نور چارواکی هم دغل تور رسید، د پیښور له پولیس هم دغل تور رسید او څنګه چې تاسو خبرو کا چې یرا د پولیسو مشر د کلیوالو سیمو اس پی خورشید هم په دغه کې وجل شوی دی. نو دغه دز چې لګ بیا په وروش وي نو دی وسلوالو دغه پلان کړو، دغه منصوبه بندي کړو چې ځینې کسان په دغه چک پوسټ کې دننه ناشو. چې کله دز بند شوی نو دغه اس اس پی خورشید خان د خپل ګنمنانو خپل ملګرو سره دغه چیک پوسټ دغه ودانې ته ورننه وته ځکه چې دغه ته اورم لګېدل او لیدل چیرې څومره زیان شوی دی. نو په دغه کې کوم وسلوال چې پټ ناستو هغې په سمدستي د نږدې نه ډزې کړې وې هغې دوی په تاک کې ناستو او سره د خورشید خان دغه څلور کسان یې چې د پولیس سپایان وو او ایف سی اهلکار دي هغې په تکه مړه دي. او دا هم ویل کېږي چې کله ایس پی خورشید خان دغه وسلوال وویشتو نو د هغه د بدن نه د هغه سر اوړی دی. او زه به تاسو ته دا هم ووایم چې دغه متنې دغلته همدغسې شخړې راځي د دې نه مخکې د بډبیره شباړه شیخان په دغه باندې همدغه حمله شوې وه خو هغه پولیس او د امنیتي ځواکونو هغه په شا کړې وه. خو دغه د منصوبه بندۍ په تخت کاری ځکه چې دوی اول خې ډزې کړې دي او بیا لرې لرې ډزې کېدې څه کسان وروستو تللو. خو دا څنګه چې ما وویل دا ویل کېږي چې په دغه چیک پوسټ کې بیا څه کسان دوی ته په تاک کې ناست وو چې کله دوی لکه ډېر ساعت پس
دغته
وره چونکې ورته په تاک کې ناست وو هغې پرې ډزې کړې دي بیا ویشتې دي.
د دې ذمواري دغه سیمه کې خالد خان کوم وسلوال ګوندونه هل زلی که یه غدر فعال لی پا دغا سیمه که دا خود دره دم خیل تا نزده سیمه
شاین بلکل زی بطاوت دا اوه ما چی دا متنو سیمه چی دا نو دا دری و دا سی دو نیم کبالی سی مسارا جخته دا او بل خیبر جنسی سره لکه دا دا پیخور کوات رو بادنی پرتا سیمه دا خو که یو خو گونو دا پیخور نیم کبالی سیمه یا ایفار پیشاور بیا دا کوات اف ار پی کوات یا درا دمخیل و سره خوا کیږي او بیا زین پولی د دې خیبر جنسی سره مدا کیږي. نو کو ګورو نو په خیبر جنسی کې بیا هم وسلوال ډیر فعال دي لاغي په دې د اپریشن هم دي عملیات هم دي خو بیا دغلته د منګل باغ دله مضبوطه ده او بیا که په درا دمخیل کې ګورو نو په دغلته کې ز تحریک طالبان پاکستان طارق افریدی دغه چې دا نو هغه مضبوط دي. نو دا اوس لا پړه چانه راغستې چې کوم وسلوال ډلې دغه کاروي کړې ده خو دغه دواړو دغلته ډېر زیات فعال دي. دا به هم وایم چې د خورشید ایسپي خورشید او دغه د پولیس کوم کسان چې په دې کې مړ دي د هغې جنازه به نن په پېښور پولیس لاین کې لس بجې کېدونکې ده او په دې پېښه کې شاهین دولس چاروا د پولیس چاروا کې هم زخمیان دي چې پای کې د دوو کسانو حالت نازک ویل کیږي او هغې دا سات د پېښور لیډنګ روغتون کې د درملنې لپاره داخل کړی شوی دي.
د پښتونخوا حکومت چارواکو په دې پېښه باندې څه داسې خبره کړې ده څه تبصرې کړې ده ځکه چې دا سیمه خو پېښور ښار ته ډېر نږدې ده او د دغه سن پېښو مخنیوی ډېر ضروري دي د حکومت لخوا؟
بالکل چونکه ما تاسو ته وویل چې دغه پېښه په نیمه شپه شوې ده لکه دولس بجې دغه شوې ده. د هغې صحیح بیان خو به اوس د جنازې په وخت راځي ځکه چې د پښتونخوا وزیر اعلی یا نور لوړ پوړي چارواکي هم دغه شان جنازو کې ګډون کوي. بیا هم دغه بیانونه راغلي دي مخې ته راغلي دي چې هغې بار بار هم دغه وایي د پښتونخوا حکومت چارواکي چې دغه پولیس د صوبی پولیس په دې په نخه راځي. خو بیا کو ګورو په قبالي سیمه کې خیبر جنسی کې فوج دی په در ادم خیل کې فوج دی لکه د دغه سیمو کې بیا د پولیس یا د صوبایي حکومت واک نشته دغلته د هغې رسایي نشته. نو هر وخت چې د دغه سیمو نه په دغه پولیس چک پوسټ باندې وخت په وخت بریدونه کېږي نو دوی وخت په وخت دغه بیان کوي چې یاره د دغه سیمو کې چې فوج پروت دی په در ادم خیل کې هم دی په خیبر جنسی کې هم دی نو دوی ولې په دې کابو نه مونږو چې د دغه ځای نه وسلوال لاړ شي د شپې بریدو کې او ښه په کامیابۍ سره لاړ شي دوی ته زیان هم ورسوي. او بیا چې دغه کېږي نو د پېښور پولیس یا د خیبر پښتونخوا د حکومت بیا اختیار خوا نشته لکه قبالي سیمو کې او نیم قبالي سیمو کې دوی بیا کاروي نشي کولی نو د دې د حکومت نه د دې د امنیتي ځواکونو نه او بیا د وفاقي حکومت نه بار بار دغه غوښتنه ده. بیا خو په خیبر ایجنسی کې یا در ادم خیل کې د وسلوالو خلاف خو عملی عملیات کی لکه داسې ټوټلي ګامونه پورته کړي چې دوی بالکل خاتمه کړي یا دغه په نوم اپریشنونه دې بند کړي ځکه چې د پېښور خلکو ته خو ډېر چاپېره سیمو ته اوسه پورې دوی ته لکه دغه
امنیت په ځای نه شو. سره د دې ټیک وایي خالد خان چې فوز پروت دی د کلونو نه عملیات روان دي بیا هم د امنیت وضع کیږي نه ورځ تر ورځ خرابیږي. زه ستاسو ډیره مننه کوم، ډیر خوشاله اوسه.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روختیا او درملنا
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
په سواد درکې د امن او جنکو د تعلیم د پاره مبارزه کوونکې ملالا یوسفزۍ په چا چې په 9 اکتوبر د وسلوالو طالبانو لخوا برید شوی او هغه په کې ډېره زخمی شوی و، په اسلام پنډه کې په فوجي سپتال کې د هغې علاج کېږي. اوس ډاکټرانو پریکړه کړې ده چې د نور علاج د پاره ملالا یوسفزۍ برطانیې ته یوړل شي. په دغه اړه تفصیل اخلو په اسلام آباد کې د خپل همکار ریاض ګل مساخیل نه. مساخیل صاحب، څه تفصیلات دي؟ ډاکټرانو دا پریکړه کله کړې ده او ولې دا برطانیې ته وړل کیږي؟
جی شاهین جان، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو د ملالی یوسفزۍ په حواله سره چې اوسه پورې کم د هغې د صحت کم د خصمانه خبرې اترې وي، پرون چونکې هغه تر پرونه پورې په کومه چې وینټیلیټر دی یا کومه چې مصنوعي سا ده په هغې باندې هغه اوسه پورې، بیا پرون ماښام بیا لږ غونته کې د یو تجربې په حیث باندې د هغې نه هغه لرې کړی شو، دی په خپله سا واغسته، بیا ورته ډاکټرانو واپس هغه ولګول چې هسې نه ده دی جوانتا سخطر ور پیښ شي. د هغې وروسته بیا نن سهار د پرون د یو د متحده عرب اماراتو یو ایئر ایمبولینس چې پکې د درملنې او د صحت او د شانتي بیا د وینټیلیشن ټول سہولیات موجود وو، هغه پرون چکلالا په ایئر بیس باندې ولاړو. دغه شان نن چې کم بیا ډاکټرانو هغې کې غیر ملکی ډاکټران هم دي، هغې کې د پاکستاني ځواکونو چې کم د زړونو د رنز چې کم هسپتال دی ایف سی آی د هغې ډاکټران هم، نو هغه دا فیصله وکړه چې ملالا یوسفزۍ به د علاج لپاره بهر ملک ته لیږل کیږي. د اوس نشه بغړې وړاندې هغه د یو ای د ایئر ایمبولینس د لارې برتانیې ته ولېګل شو. دغه لړکی چې کم د آی ایس پی آر یا کم چې د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څانګه د هغې چې کومه خبر پاڼه جاری کړه، هغې تر مخه تر اوسه پورې چې کم د هغې علاج شوی د ملالی یوسفزۍ، د هغې نه دغه ډاکټران او کم چې د بهر ملک نه ډاکټران راغلي هغې ښه مطمئن دي. د دې په وینا چې په پېښور کې د دې کم فوري علاج او آپریشن شو، هغه بیا د هغې نه وروسته د دې پینډې ته راوستل، هغه د هغې سر د دې په صحت باندې ښه اثر پرېوتو، تر څه حده پورې دا بحالې طرف ته را روانه ده، خو اوس د دې حالت دومره ښه دی چې یعنی دا مونږ د سفر جوګه ده او د
هوایي سفر کول
شي. بالکل، د هغې مقصد لپاره د دې د کوروالو سره مشوره وشوه او په هغه مشوره باندې دا برطانیې ته ولېږل شوه د دې په علاج باندې د دې په سفر.
څه ټیم دا فلایټ تللی دی؟ یعنی دا غجاس ایئر بلنس چې کوم راغلی او دا الوتی دی لندن ته؟
بالکل، دا د اوس نه لږ ساعت وړاندې یو لس اته منټه مخکې دا جاس چې کوم دی د پینډې نه اوچت شوی دی او دا د برطانیې په لور باندې روان شوی دی. خو تر دې وخته پورې دا خبره نه ده څرګنده شوې چې آیا دې سره ملالی سره د هغې د کور سوکش هم تللی دي په دغه جاز کې کنه. البته دا خبره ده چې د اے ایف سی آی کم چې د پوزي روختون کم د زړونو د رنځونو روختون دی، د هغې ډاکټران دغه شان سره بهر ملکی چې کم د دې په پینل کې د دې په ډله کې کم ډاکټرانو هغه ورسره دي چې په لاره باندې هم د دې د صحت او د دې د خصمانی هغه خیال ساتي.
سیده، په دغه پیښه باندې ریاض ګل مسخیل، په ټول ملک کې ډېر لوی مظاهرې شوې دي، دغه اقدام غندل شوی دی د وسلوالو لخوا او په دغه اړه باندې ټول سیاسي ډلې یو خوله دي، هغه احتجاجي مظاهرې کړې دي. څه تفصیل دی په دغه اړه؟
بالکل، دا خو چې سونه پوره هم سیاسي جماعتونه دي هغه هم په دغه خبره باندې متفق دي، بیا چې د دې سره سره سونه هم د سیول سوسایټي د خیر ښېګړې تنظیمونه سکولونو ماشومان استادان او دغه شانتې د هرې تپې سره تعلق لرونکي خلکو چې کم دی نو هغه دغه عمل غندلی دی. خو د دې سره سره چې کم نور داسې ډلې هم شته چې هغې دا خبر، لکه اوس مونږ به د مولانا فضل الرحمن خبر وکړو، هغه پرون په سکر کې جلسه وا پاغه کې دا خبر وکړه او زین مخکې هم سوسو بیرې دا خبره کړی دا چې دا خو ټیک د ملالا چې کومه پیغه ملالې سره شوې ده یاغې تر مخته شوې ده نو هغه د دې کوم مفهوم ده هغه سره زیاتې شوې ده نو په کار خو د هغه وجوهات لټول هم په کار دي چې دا کومه په وجه باندې داسې کیسه پیغه مخه کیږي او بیا بعض خلک په دې پیغه باندې خپل سیاست کوي خپل سیاسي دکان پړکوي نو نه دي په کار چې د ملالې پیغه له دغه شانتې او سیاسي رنگ ورکړي شي تر څو پورې چې تاسو شاهین جان د سیاسي هلو زلو دغه خبره کوي نو یقینا په دې باندې پرون چې کوم د دفاع پاکستان کونسل غونډه ونو په مظفر آباد کې په هغه کې هم په دې باندې خبره وشوه ورسره چې کوم د سنی اتحاد کونسل خبره وا یا سنی اتحاد کونسل چې کوم ټرین مارچ شروع کړی د کراچۍ نه نو هغه هم دې معاملې باندې خبره وکړه دغه شانتې د الطاف حسین چې کوم دینو پرون په د ملک په مختلفو سیمو کې د هغه خطاب چې کوم دی نیخ په نیغه د لندن نه هغه کېدو نو په هغه کې هم دی د ملالۍ یوسفزۍ لپاره خبره وکړه او بلکې په پاک فوج باندې غږ وکړو چې پاکستانی فوج دې د ترهګرو خلاف اپریشن وکړي او الطاف حسین د هغه ګوند او دغه شانتې ټول پاکستانی ولس هغه به د پاکستانی فوج سره اوږه په اوږه ولاړ وي ځکه چې دا یو ناسور دی او دا ناسور ختمول پکار دي خو د دې سره سره شاهین جان که زه ووایم تاسو ته نو سیاسي هلې ځلې هم په ملک کې جلسې جلوسونه چې کوم دي نو هغه هم شروع شوي دي لکه مونږ دا ویلي شو چې پرون د شورکوټ کې د مسلم لیگ کاف په جلسه کې پرویز الهي په مسلم لیگ نون باندې تورو لګو چې یاره دی کومې لیپټاپ یې تقسیم کړي دي نو دا ټول د خورد برد او د وهنې او د خوراک ذریعه
صحیح ډېره مننه کوم ریاض ګل موسی خیل سیاستدانان په یو بل تورونه لګی دغه لړۍ خوروانه ده د ډېرې مودې د کم چې د وطن ستونزې دي مسلې دي د خلکو معاش دی د امنیت وزه ده په هغې هغه شان تښکاره خبره نه کیږي کومه چې په کار ده زه ستا ډېره مننه کوم
تاسو ستونزې
غواړم ته کار جوړې شوګې داخلي ورکړو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وځي
د غریبانو ته پوس کو سګنه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
مشال ریډیو اور وردونکو سره شبیر احمد جان دی د هغنه بزان خبرو س تازه معلومات باخلو شبیر احمد جان تاسو ته مشوي ما راپورونه دي چې د جیل ناچرت شکیل اپریده په جیل کې خودل شوی دی شکیل اپریده هغه ډاکټر دی پچا چې تور دی چې د امریکای د سی آی اې سره مرسته کړې و د اسامه بن لادن د پتی لګولو د پاره دغه نو سټلایټ فون دی تر لاسه کړ دی دا خبر تاسو څنګه درلاسه شوې دی چا دا خبره کړې دا او تفصیل څه دی
ډېر وړاندې شاهین ګورې د استاد خبره چې کوم کړه پرون تقریبا د پاکستان ټولو د انګریزي یا اردو چې کوم رسپانډ یې مضبوط دا خبرو چې کړه وا چیرې د جیل د کوم دی ډاکټر شکیل فریدین سټلایټ موبایل هغه برامد شوې دی او دغه په کوم هغه په سکیورټي باندې مامور سکیورټي ګارډ شپږ اهلکارو هم موتل کې شوې چې په کمانډو زوم وو ولی په دې اړه چې کله موږ د صوبایي حکومت چارواکو سره تماس ونیو نو هغه سره خبره ترونه شوې کله چې د جیل انتظامی سره زموږ خبره ترونه شوې نو هغه هم ډیرو په دې خبر کول نه ډډو کړه ولې بعضې نن پکې دا وي چې داسې معلومات دوی رښتې خو دوی د خبر کولو چې وګڼه چې دوی تاسو موږ سره خبر وکړي خو بهرحال دغه خبرې پرون ټول اخبارونو چې تکړې وه او ټول کوم سکیورټي اهلکارو دغه په لیټه باندې شپږ کسانه کې مدر کې شوې دي چې شاهین
ښه بارانونه شوې دي په خیبر پښتونخوا کې کوم کوم سیمو کې بارانونه شوې دي اوس د موسم صورتحال څه دی ځان تاوان خو نه دی اړولې
نه دي شاهین بالکل د سهار را تقریبا سهار څلور پنځو بجو د خیبر پښتونخوا زیاتره برخه په خور چې صدا مردان نو خار دغه شنګیر چې په سیمو کې بارانونه شروع شوې دي اوس هم دوام لري په شیبه شیبه دا بارونه تیزی کې نو په تاسو دی چې مخکې موسم لږه شیبه وړاندې لږه ورځ وړاندې ګرم شو ډېر وخت باران نو شوی اوس موسم دې سره ښه دی خو بیا هم کلیوال چې کېږي چې لري وړاندې پکې باران نو توان اړول یو حل دی تر اخصاد چې دا باران زیات دي او دوی ته زیان نه رسوي جی کای
ډېر مننه کوم شبیر جان آباد اوس
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.
زموږ راپور تر اوریدونکو په هافینګټن پوسټ وبپاڼه کې د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون لیکلی دی د جنکو د تعلیم لپاره به د ملالې مبارزه هیڅکله هم بې ځای نه ځي او دی به پر روانه میاشت کې په دې لړ کې اسلام آباد ته سفر کوي او د پاکستان د چارواکو سره به خبره کوي. تفصیل د فرخنده وزیر نور.
د برتانیا پخوانی وزیر اعظم او د ملګرو ملتونو د تعلیم لپاره استاذ ګورډن براون با په روانه میاشت کې د پاکستان دوره کوي او د وسوالو طالبانو لخوا په یوې ماشومې ملاله یوسفزی د وسوال برید په اړه به د ولسمشر اسوري زرداری او نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. د ګورډن براون دفتر وایي هغه به په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په اړه خبرې کوي. د براون د دفتر نه خبر شوی یو اعلامیه وایي د ولسمشر مشر زرداری ته دا ویلی د ملالې قربانی به بې ځای نه ځي او له دغه لپاره به د په نومبر کې د خپل وفد سره اسلام آباد ته ځي. په هافینګټن پوسټ وبپاڼه کې د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون لیکي په لومړي ځل په جهان کې د ماشومان نجونو نړیواله ورځ مانځل کیږي او په دغه ورځ ته ګلابي رنګ انتخاب کولو سره ملاله یوسفزی ته دا خودل وو چې ټوله نړۍ لستا سره ده. براون لیکي اوس چې کله هغه په روغتون کې د خپل ژوند لپاره جنگ کوي او له دې نه د خبر چې د ټول جهان د 15 میلیون ماشومانو جنکو لپاره هغه یو لارښود جوړ شوی چې څنګه به د خپل تعلیم په لار کې د مشکلاتو مقابله کوي او دوی به د 2015 کال پورې د خبره یقیني کوي چې د نړۍ هر جنۍ سکول ته ولاړ شي. ګارډن براون لیکي هغه د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره ډېرې هڅې کړې دي او باید هر څوک د خپل لور شان وګڼي. براون وایي د ولسمشر زرداری ته دا ویلی دی چې د جنکو د تعلیم د یقیني کولو لپاره باید کوششونه وکړي، دوی ته استادان او ټول سہولتونه ورکړي چې دا شان خپل تعلیم پر مخ کې بوزي. او زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نور حکومتي چارواکو سره هم په دې اړه خبرې کړي چې ملګری ملتونه غواړي په دغه هیواد کې هر ماشوم که هغه جنۍ وي او که هلک باید د سکوله بهر پاتې نشي. براون لیکي د ماشومانو جنکو په وړوکوالي کې د ودونو سره په ټول جهان کې 10 میلیونه جنکۍ هر کال د سکولونو نه اوزي. ګارډن براون لیکي ملاله اوس د ماشومانو جنکو د تعلیم یو علامت جوړ شوی او دوی به د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ لپاره دا کوشش کوي چې تر 2015 کال پورې ټول ماشومان باید سکولونو ته ولاړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزه قوم د مشرانو یو جرګه شوه ده. په دغه جرګه کې په ملاله یوسفزی د برید په سخت ټکو کې غندنه شوه ده او ویل شوی دی چې ټول وزیرستان په دغه پیخه باندې ډیر غمجن دی. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې باید په شمالي وزیرستان کې د فوزی عملیاتو نه ډډه وکړي. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
تا 13 ورځ ماخام په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د قوم اوتمانزای مشرانو جرګه وشوه. په دغه جرګه کې مشرانو زیاته کړه چې دوی په ملاله یوسفزی باندې حمله په سخت ټکو کې غاندي او زمونږ روایت هم د داسې قسمه ګام هیڅ کله اجازه نه ورکوي. خو دولت ته په شمالي وزیرستان ایجنسی کې فوزی عملیات پر ملاله یوسفزی باندې د برید سره نه تړي. د جرګې مشر ملک مامور خان مشال ریډیو ته وویل چې پر ملاله یوسفزی باندې ټول وزیرستان خفه دی.
وزیرستان سره جوړ کول چې کوم دا بالکل یو نامناسبه خبره ده. او موږ وزیرستان خلک اول نه د حکومت سره معادي شته نرمي په خپل معادي باندې قایمي د دغه عملیات نه د بګنا خلک کوم متاثر شي.
چیف اوتمانزای ملک قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې کا هر څوک ذمہ داری اخلي د شمالي وزیرستان سره یې تعلق نشته او کا دولت عملیات کول غواړي نو ورته د ښکارا وایي.
وزیرستان سره تړل څه دي؟ دا خاص د حکومت ناکامي ده. سیاسي حکومت او عسکري حکومت خپله ناکامي ده. تړي په میز باندې په ملاله باندې غون وزیرستان ته خپه دی. په دا باندې په وزیرستان کې او بل په قبایل کې درسه ویشتل بالکل
نه عملیات ته په در طرف نه تړي دا خلک یوه بنا څه جوړوي په خوښي دا وایي چې میر وزیرستان نه پرېږدي چې نه یې پرېږدي میر بل وطن ته لوړ شي.
دا یادونې دا چې پر ملاله یوسفزی باندې د وسلوال برید نه پاس په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د عملیاتو خبرو یو ځل بیا سر راپورته کړی دی چې وړاندې هم سو سو ځله دولت د غلطا د فوځي عملیاتو پیل کولو ویلي وو، خو لا تر دې دمه یې په رسمي توګه د عملیاتو پریکړه نه دی کړې.
د شمالي وزیرستان نه زمونږ د همکار راپور تاسو اوریدو. اوریدونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې نه نیمه بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د پېښور سره نږدې په متنو کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته کې ایس ایس پي خورشید خان سره د نورو شپږو پولیسو وژل شوی دی. آی ایس پی آر وایي چې ملاله یوسفزی د نور ښه علاج لپاره برطانیې ته واستول شوه. برطانیې وایي چې د راتلونکي کال تر پایه به د افغانستان نه خپل ټول سرتیري وباسي. په لسګونو دوکاندارانو تېره ورځ د تورخم سرحدي سیمې د ښاروال پر ضد مظاهره وکړه. تهران پخلی کړی دی چې دوی هغه بی پیلټ الوتکه جوړه کړې وه چې یوه اونۍ وړاندې ایرانی پلوه وسلوالې ډلې حزب الله اسرائیل ته لېږلې وه. د لیبیا قومي اسمبلۍ پخوانی ډیپلومات علي زیدان د دغه هیواد نوی وزیر اعظم منتخب کړو. د بشري حقونو د سازمان هیومن رایټس واچ د وسلو په اړه مشر سټیو بوس په شامي هوایي ځواکونو تور لګولی دی چې د یغانو پر ضد او په ګنجان آباد سیمو کې کلسټر بمونه کاروي. اسرائیل وایي په غزه پټۍ پرون په یوه هوایي حمله کې درې فلسطینی وسلوال وژلي دي.
مهم خبرونه مو اورېدو. ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سره کړې دي له اسلام آباد د احمد الله نه اورو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کمیشن برای انساني حقوق د یو رپورت تر مخه 13 یو میاشت دوران د خودکشي او اقدام خودکشي 301 واقعیت را مخې ته شوې دي چې پکې زیاتره شمیره د خزو او سړو ده. ادارې لیکي چې په ملک کې د خودکشي په واقعیاتو کې اضافه کېدل یقینا چې د تشویش وړ خبره ده او د دې خودکشي غټي وجه بیروزګاری، غربت او کورنۍ جنگ جګړې دي. ادارې لیکي چې په ملک کې د توانایي بحران له وجې په سونو وړې او غټي کارخانې بند شوې دي چې له وجې په ملک کې د بیروزګاری شرح زیاته شوې ده او د صورتحال ټول ذمہواري په حکومت راځي. نو ورل په کار دي چې د دې مسلې حل لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت دې په ملک کې د روزګار موقع زیات کړي چې ورسره بیروزګاری او غربت کې کمواله راشي. نو دا شان به ممکنه شي چې خلکو ته ذهني سکون ملاو شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې درای دمخیل کې 14 په ظاهره توګه په مختلفو قبایلی سیمو کې د فوزی کاروایانو رد عمل ښکاری. ادارې لیکي چې قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو وروسته د سکیورټي ادارو اهلکارو لپکارو چې نورو سیمو کې د امن او امان وضع ښه ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي وي. خو بدقسمتۍ سره زمنګ د ادارو اهلکار دې طرف ته هیڅ توجه نه ورکوي. ادارې لیکي چې وخت راغلی دی چې په قامي کچ یو سکیورټي پالیسي جوړ کړي شي چې پکې نه صرف د سکیورټي او استخباراتي ادارو غړي بلکه قانون نافذ کونکو ادارو اهلکار هم پوره پوره برخه واخلي چې پراتونکو کې د درای ادم خیل په شان واقعیت مخنیوي په خړ ډول وکړي شي. آج ورسپانې خپل اداریا د پاک افغان ترانزیت ټریډ په حواله لیکلی دا او وایي چې د پاکستان او افغانستان تجارت ډلې په دې خبره متفق شوې دي چې د افغانستان مال به د پاکستان د لار هندستان ته رسي، خو دغه مالونه به تر چمن او تورخم راځي او بیا به دلته نه د پاکستانی گاډو په ذریعه د هندستان بارډر ته ځي. ادارې لیکي چې دې سره یو طرف ته د پاکستان د سکیورټي مسله هواره شوه، نو بل طرف ته چې د کومو تاجرانو او چیمبر آف کامرس اندېښنې وي هغه هم ختم شوې او اوس به د تجارت سره پاکستانی تاجرانو، مزدورانو او گاډو والا ته هم خپل حصہ ملاویږي. اداریه وایي چې دی وروستو با کوم مال د کراچۍ یا لاهور نه افغان پولو ته رسی د هغې د راوړو ذریعہ به ریل گاډی وي او د سره به ریل گاډو ته هم پوره پوره منافع پاتې کیږي او ور سره به د ریل گاډو حالت هم خشي. اداریه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د ریل گاډو صورتحال د وس نه خکړې شي چې یو خو دغه مالونه په وخت رسی او بل د دې مالونو د حفاظت په اړه د افغانستان اندېښنې هم ختم کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکانه خبریدونکي مجله ورلد پالیټکس ریویو کې لیکوال ورون ویرا لیکي چې په دې تیرو څو هفتو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو پر ضد بحثونه ډېر تند شوي دي. د ډرون بریدونو په اړه د یوې نړیوالې څېړنیزې ادارې تنقید نه ډک راپور او بیا د دغو بریدونو په اړه د قبایلي سیمو په لور د امن لاریون هم د دغو بریدونو پر ضد یو مهم پرمختګ و. خو د مقاله لیکونکي په وینا څوک هم په پاکستان کې دننه د دغو بریدونو پر شا لوی سببونه نه پګوته کوي. لیکوال ورون ویرا لیکي چې ډرون بریدونه خو په پاکستان کې ځکه کیږي چې دغه هیواد د حکومتونو د ترهګرو او سختدریزو پر ضد تګلاره ناکامه شوې ده او ډرون بریدونه د ترهګرۍ پر ضد ردعمل دی. مقاله دیاتوي چې کله نه پاکستانی حکومتي ادارو خپله توجه د ډرون بریدونو په مخالفت مرکوزه کړې ده. ځینې پاکستانی سیاستوالو هم د ډرون بریدونو مخالفت په دې موخه پیل کړی دی چې په پاکستان کې د امریکا ضد جذباتونه ګټه پورته کړي. لیکوال ورون ویرا لیکي چې دا خبره مهمه او د منلو وړ ده چې په ډرون بریدونو کې عام وګړي هم وژل کیږي، که هغه لږ وي او که ډېر. خو په اخلاقي توګه دا هم یو ناوړه خبره ده. د دې له وجې هم په دغه هیواد کې د انتقام جذبات راپارېږي او په پاکستان کې یو شمیر ګنګوسو ته هم هوا ورکوي. خو په دغه هیواد کې پکار ده چې په دې اړه کوټلي او پاخه ځوابونه ولټول شي. خلک په سازشي مفکورو زیات یقین کوي او کله هند، کله امریکا، کله موساد او کله بلیک واټر استخباراتي ادارو ته ګوتنیسي چې له وجې هغو خبرو ته پام نه کیږي د کومې له وجې چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد تګلاره جوړولو کې ناکامه شوی دی. لیکوال ورون ویرا لیکي چې پاکستانی طالبانو د 2001 کال راهیسې لږ تر لږه 30,000 عام وګړي او 30,000 امنیتي سرتیري وجلی دي، خو پاکستانی سیاستوال په دې اړه لا چپتی. بلخوا د امریکان خبریدونکي نیویارک پوسټ ورسپاڼه د ملالی یوسفزی په اړه خپل یو مقاله کې لیکي، په داسې حال کې چې پاکستان کې طالبان د 14 کلنې ماشومې د اواز غلي کولو هڅه کوي، د دوی خلاف د عملیاتو ضرورت لا نور زیات شوی دی. د ورسپاڼې په وینا نه یوازې دا چې طالبانو د جنکو د تعلیم د حق غوښتونکي ملالی د وجنې هڅه کړې، بلکې وایي چې که هغه ژوندی پاتې شي نو بیا به پرې حمله کوي او وجنې به یې. ورسپاڼه لیکي که څه هم ملالی ته د مرګ دړکې ورکول کېدې، خو هغې نه یوازې دا چې خپل وطن نه پرېښې، بلکې د ښځو او ماشومانو د حق لپاره خپلې هلې ځلې هم جاري ساتلې. ورسپاڼه د امریکایي ټلویژن چینل سی بی ایس د خبریالې لارا لوګن لخلي لیکي، امریکایي حکومت وایي د سختدریزۍ ملای ماته کړې او په ملال حمله د وسلوالو کمزوري څرګندوي. خدا سم خبر نه ده، بلکې په اصلیت کې د سختدریزۍ او ترهګرۍ خلاف لا نور مضبوط ګامونه پورته کول پکار دي. لارا وای په ملاله د وسلوالو برید دا خبره سپینه کړه چې لا هم دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. د ورسپاڼې په وینا ملاله د ښځو او ماشومانو د حقونو په لړ کې یو علامت ګرځېدلی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
برتانی وای په راتلونکو 2013 کال کې بل افغانستان څخه خپل زرګونه سرتیري وباسي. د برتانی د دفاع وزیر تیر ورځ په دې باب سرګندونه وکړه او دای هم ویل چې دروان کل تر پای با په سلګونو سرتیري له افغانستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دغه اړه د رضوان مراد راپور ته وګورو.
د برتانی د دفاع وزیر فلیپ هامون وای د 2013 کال تر پای پورې به د دوی زرګونه سرتیري له افغانستان څخه ووسی. رویټرز خبری آژانس د نوموړي په حواله وای چې لندن د غراس پلان لري چې دروان میلادي کال له ختمېدو نه مخکې هم خپل شاوخوا 1500 سرتیري له افغانستان څخه وباسي. فلیپ هامون وویل
In the meantime, we are training.
دوی مونږ واضح یو، مونږ به د 2014 کال تر پای پورې له جنگي ماموریت څخه بهر اوسو. په عین حال کې مونږ دا مهال یو زیات شمیر افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو ته روزنه هم ورکو. د برتانی د دفاع وزیر زیاته کړه چې د ایساف د قومندانانو مزاج ته په کتنې سره هغه ته په ډاګه شوی دی چې راتلونکي کال د سرتیرو په شمیر کې زیات کمواله ممکن دی. خو فلیپ هامون دا ونویل چې څومره برتانوي عسکر به د 2013 کال تر پای پورې له افغانستان څخه ووزي. برتانیا متحده ایالاتو وروسته دوهم هیواد دی چې په افغانستان کې زیات سرتیری لري. دا هیواد دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9500 سرتیری لري چې له 2001 کال راهیسې 433 عسکر په جګړو، بمی چاودنو او نورو پیښو کې وژل شوي دي. زیاتره برطانوي سرتیری په جنوبی هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي او د دې ولایت د مسؤلانو او اوسیدونکو په وینا لکه نه چې د دوی لسیمو څخه د برطانوي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو پروسه پیل شوې ده. دغلته امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. له افغانستان څخه د برطانوي عسکرو د وستلو د پلان جزئیات په داسې حال کې اعلان شوی دی چې د دې هیواد پر دفاع وزارت د افغانستان د جګړې او د دې جنگ د لګښتونو له امله فشارونه زیات شوي دي.
مشال لیدو توګه اوریدونکو اوس یو بل راپور د ملالا یوسفزی په اړه باندې دغه راپور هارون بچاو وړاندې کوي.
په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د پاکستانی سیډونکو سید فضل حیدر مقاله خپره شوې چې پکې راغلی د وسلوالو طالبانو لخوا د سواد په ملالا یوسفزی د 13 اونۍ برید د پاکستان ټول ولس په غم اخته کړی دی. دغه هیواد هر وګړی د طالبانو دغه عمل غندي او د نوموړي د ښه صحت لپاره دعا کوي. حیدر وایي ملالا د پاکستان د زلمی کل لپاره د یو رول ماډل په توګه مخې ته راغلی او په پاکستان کې د راپورته شوي سختدریزي اسلامي ذهنیت پر ضد په خپله مبارزه کې بریالی شوې ده. مقاله زیاتوي ملالا د مینې د نظریې ملاتړ کوونکې وه. هغه د سولې یوه ځوانه سفیره وه. په ملالا برید د طالبانو له لوري تنکیو هلکانو جنکو ته خبردارې دی چې د نوموړي له نظریې سره ملګری نشي. خو په لیکنه کې راغلي له دغه برید وروسته په ټول پاکستان کې د ملالا د نظریې ملګري سو چنده سیوا شول او دا چې هغې وګټله. د فضل حیدر په خبره په ملالا شوی حمله د طالبانو وحشي سیره را برسیره کړه او له داسې ویډلې سره چې د عامو خلکو ژوند انداز د ماشومانو غیته خطر جوړوي د خبرو کولو د ځینو خلکو دلیل یې تر پوښتنې لاندې راوست. حیدر په خپل مقاله کې د طالبانو لخوا د پاکستان په دواړو وزیرستانونو کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین د ورکولو د کمپین د مخالفت په یادولو سره وایي چې دوی د لسګونو زره ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په مقاله کې ویل شوي کله چې په سواد کې طالبانو د جنکو په تعلیم بندیز ولګاو او د دوی د ښوونځیو په ویجاړولو یې ګوتې پورې کړې نو ملالا یوسفزی چې د بی بی سي ویبپاڼې ته د خپلو یادښتونو لیږدولو په ترڅ کې نړۍ د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ظلمونو نه خبر کړه. مقاله زیاتوي ملالا یوسفزی ځکه هم بریالی شوه چې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي یوې نړیوالې ادارې لخوا تیر کال د سولې د نړیوالې جایزې لپاره ونومول شوه. خو حیدر په یعنی وخت کې وایي د اسلام هغه بڼه چې پاکستانی طالبانو خپل کړې او د دوی هغه ایجنډا چې د دغه هیواد په خلکو یې په زوره منل غواړي د یو ستر خطر په توګه شتون لري. د لیکوال په وینا دغه ډله جمهوري انتخابات د سیکولر نظام یو برخه ګڼي او اعلان یې کړی چې د پاکستان هر هغه سیاسي مشر چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د خپل کمپین په ترڅ کې د دې هیواد قبایلي سیمو ته لاړ شي و به وژني. فضل حیدر د مقالې په پای کې لیکي د طالبانو دا پلان چې په ټومي وسلو سنبال پاکستان با د خپلو اسلامي نظریاتو پر وړاندې بیرته جوړ او چلوي د نړیوالو هغه اندېښنې راپارولي چې د سخت دریځ اسلام د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د خپرېدو لامل لري. خو د حیدر په اند په ملالا یوسفزی شوی برید د اسلام ریښتونې سولیزه ایدیالوجي بیرته راژوندی کړه او دا چې هغه وګټله.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د یو غیر سرکاري تنظیم د سړن تر مخه په 13 ولسیزه کې په خیبر پښتونخوا کې س د یو کال لپاره د شپږو لکو نه زیات ماشومان د تعلیم نه به برخې پاتې کړی شوې دي او په دغه موده کې د وسلوالو لخوا زیاتره د جنکو تعلیمی ادارې ړنګې کړې شوې دي. دا چې د جنکو د تعلیمي ادارو د تباه کولو تر شا سوچ سکې دي شي په دغه اړه د انیس اجمل راپور ته وګورو.
د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري ادارې سپارک په خپل ریپورت کې ویلي دي چې په 13 لسیزه کې شپږلا کا ماشومان د یو کال یا د دینه د سیاتې مودې لپاره د ترهګرې لوجې د ایستکړو نه به برخې پاتې شوې دي. د سپارک ادارې تر مخه د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو لخوا 200 سکولونه ړنګ کړل شوې دي چې پکې صرف په سواد کې د تباه شوو سکولونو شمیر څه کم شپږ نیم سو دی. دغه سه بیا په قبایلي سیمو کې د انتظامی چارواکو د وینا تر مخه تقریبا 500 سکولونو ته زیان رسول شوی دی چې پکې زیاتره د جینکو سکولونه په نخښه کړل شوی دي. دا چې د جینکو د سکولونو روانولو تر شا سوچ څه کې دی شي په اړه د ټولنیز چارو کارپوه خادم حسین وایي کله هم چې څوک د انتها پسندې مفروضه په ټولنه کې راوستل غواړي نو هغه ټولنه د خپلې خاورې د کلتور او د موجوده تهذیبي ارتقا نه لري کړي چې وروسته بیا د ټولنې او د کلتور ترمنځ یو خلا پیدا شي او د خلا پیدا کېدو نه پس هغه قوتونه ډیر په اسانه خپل مفروضه ټولنه کې راولي او کدی هدف چیرې کې شوي نو وروسته بیا د یوې مور په
حیثیت هغه د خپل ماشوم تربیت سم نشي کولای.
سماج کې خو روشن فکر په مخ لاړ نشي، سماج کې هنرونه په مخ لاړ نشي، دا خو ډیر واضح خبرې دي. خو چې کومه اهم خبره ده، د دې د مفکورې سره تړلې خبره ده، هغه دا ده چې یو خو دغه خلا پیدا شي، بل دغه خلا کې چې کله داسې مور چې هغه دي داسې قسمه تخلیقاتو نه یا علمي څېړنه نه خبر، د هغه ماشومانو بچي به څنګه وي؟ او هغه میندې به بیا د خپل روان نسل په مختلفو حوالو د تربیې چې کوم شکلونه راځي هغه بیا دومره خطرناک دي چې تاسو وکتل چې په سواد کې دغه قسمه میندو د فضل الله ته چې هغه به ټول ورځ د عمده ښځو په ضد اړم ورته خپل کالي او هغه م ورته چنده کې ورکړ، بیا دغهشان صورتحال مخې ته راولاړ شي.
بلخوا د پاکستان د قانون او بشري حقونو پخوانی وزیر او لیکوال اقبال حیدر وایي د جنکو تعلیمي ادارې تباه کول او هغې د تعلیم نه د منع کولو مقصد د پاکستان نیمه آبادی کنډبنګ کول دي.
پول تباہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب میری 50%
د جنکو د سکولونو د تباہ کولو مقصد نیم قام بیکار کول دي. د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې با سړو سره سره اخزو هم په جنگونو کې برخه اخیسته، علم به حاصلولو، خو د وسلوالو په وخت کې د خزو په تعلیم بندیز ولګول شو. که چیرې جنکې د تعلیم ترلاسه کولو نه منې کړې شوې نو ډیر به ورسته پاتې شو، مونږ به د جهالت زمانه ته واپس لاړ شو، او د جنکو به علم پاتې کول به د اسلام او د پیغمبر د طالباتو منافی هم وی.
د قبایلی سیمو د یونین مشر سفتر داوړ وای په پښتنو او په خاصه توګه په قبایلی سیمو کې مخکې دا یو فکر موجود وو چې خصوصا تعلیم ورکول د پښتنو د کلتور پر ضد ده. خو اوس وخت سره سره ډیر قبایل په خپل جنکو تعلیم حاصلول غواړي، خو د بد امنۍ له وجې داسې نشي کولای.
غوسته وګورې د کم طالبانایزیشن چې راغلي دي، بیا نه نه لیول نه پس نو هغه کې بیا داسې وشو چې 500 سکولونه ټول قبایلی لکو کې بلاست شوي. نو دا یو داسې سیستم دی چې یو کلچر لیول د فیمل تعلیم مخالفت مخکې نه کېدو، اوس بیا هم خلک لږ باید شوي او خلکو ته دا چې کوم عام ولس ته دي ته دا اندازه لګېدلې ده چې د ښځو تعلیم بغیره هیڅ هم نه کېږي، یوه ماشوم ترقي نشي کولی.
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې غوښتنه کوي چې په جنگ ځپلو سیمو کې د رنګ شوي تعلیمي ادارې زر تر زره آباد کړل شي چې ماشومان د ایستګ لړې مخ په وړاندې بوسي.
دانی سجمل راپور تاسو ته دو او دا سندره تاسو ټول لپاره.
خدایا ور پغاړکړي ټوپک ورلد ټول عمر، سوچي قلم نپری دې زماد پختنو سرا، په پیښور کې پر هر م جوړوا، په پیښور کې پر هر م جوړوا، لا د کابل پر هر ور غلې، لا د کابل تلا بل دوی نو جان دکوي، دل تلا بل دوی نو جان دکوي، هغه ډک جام تلا ګټلې، هغه ډک جام تلا ګټلې، پپه خور کی پر هر م جوړا، پپه خور کی پر هر م جوړا، پورا دسوات کلی خلق کڑل دے بے پورا دسوات کلی خلق جڑ دے پرے والے کڑ دے دلے جڑ دے پے والے پے خبر کے پر ہر مجھوڑا
د کابل اور لپکی ور کول وزیرستان د پلمبلم بکد په سبحان عابد لیکلي نظم د حشمت سحر په واس کې تاسو ور د سوراپور په نگرهار کې د سیمویزو ارګانونو خپلواک ادارې د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو خپلواک به سود لوري د ولسمشر د 15 وختم غنې فرمان د تطبیق په مخه د ولس او حکومت دیوالی په اړه د ورځني سیمینار د اتوار پورس پای ته ورسید. زموږ همکار باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی او دغه راپور را لېږلې.
دغه دوه ورځنی سیمینار چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړ شوی و د ننګرهار ولایت د اړوندو ادارو رئیسانو ولسوالانو امنیتي مسؤلینو ولایتي شورا مدني ټولنو او د سولې شورا غړو خپل نظریات او وړاندیزونه د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې د چارواکو مخې ته کېښودل. په سر کې د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي له مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت د ادارې په جوړولو کې دی پوره ونډه واخلي.
هغه وخت به چې کار اهلي کار ته وسپرسي او هغه وخت به دا شو حکومت دلی راسي چې د نورو ولایاتو خلک رئیسان ولسوالان قومندانان سرنوالان قاضیان دا راسي. اوس دلته یو کار نس کولی خو بدبختانه دا د مرکز د وزیرانو صاحبانو کار دی. باید هغه زموږ د ادارې په جوړولو
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نصرت الله ارسلا اندېښنه څرګنده کړه چې که چېرته کار اهلي کار ته ونه سپارل شي نو د 2014 کال وروسته به افغانستان یو ځل بیا د ګډوډیو ښکار شي.
خبره هم همدغسې ښکاري که چېرته زموږ ستاسو ادارې په همدغه حالت باندې دوام وکړي لکه دا څنګه چې اوس دي په دې ځای کې په دې کې چې کار اهلي کار ته باید وسپارل شي. دا صرف د مرکزي حکومت کار دی چې هغه د هغه خلکو جله ونیسي چې په دې ځای کې بالخصوص د ننګرهار په ولایت کې قانون د خپو لاندې کوي.
د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکي ادارې مشر عبدالخالق فراهی وویل چې ټول وړاندیزونه یې په غور واورېدل او هڅه به وکړي چې ټولو ستونزو ته د حل لاره عمومي.
ما ستاسو ټولو پیشنهادونه انتقادونه ډېر دقیق واورېدل. واقعاً ډېر پر ځای وړاندیزونه او هر وخت چې ادارې ته ولاړو ستاسو د پیشنهادونو تر بنا باندې موږ خپل تصمیمونه عملي کړو.
د زیاتوي چې کچېری ولس په حکومتدارۍ کې برخه وانخلي د اداري فساد په وړاندې غږ پورته نکړي او خپل سالم نظرونه او وړاندیزونه د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې ته وړاندې نکړي په سیمه کې سالمه حکومتداري نشي رامنځته کېدی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غوند راو غرزول پوښ
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه تلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي. اوریدل کو سیو راپور د کرخه غاړه خوست نه چرته چې بلابل قسم وچ میوه کیږي خو دغه ځای خلق کم چې دغه میوه کاروبار کوي دی وی چې دوی نشي کولای چې دغه خپل میوه یا دغه خپل پیداوار نورو هیوادونو ته یوسي. دوی د ډیر ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه نقیب الله الوخیل راپور راکوي.
د لوی پکتیا په غرونو کې یو شمیر طبیعي او اصلاح شوي د جنغوزو، انارو، چارمغزو، پسته، بادام او نورو تازه او وچو میوو ونې او نیالګي شته چې د خلکو د ژوندانه د اقتصادي اړخ مهمه برخه جوړوي. سرکار سره له دې چې د جنغوزو غوټي تندرست دي او حاصلات هم د تیر کال په پرتله ښه دي، ولی کاروباریان او دهقانان له نرخونو شکایت کوي او وایي چې د یو شمیر مزاحمتونو له کبله چې بهرنیو هیوادونو ته د صادرولو په لاره کې شته لوی سوداګری رانیولو ته زړه نه ښه کوي.
قادر خان د ګیان د ولسوالۍ ولایت پکتیکا اوسیدونکی یم. د جلغوزي هوټل ولایتي کې تا خوان نشته، بخیر روټیټر ارزانه ده.
زه د غړومبي کلی اوسیدونکی یم. عبدل تر غلی ما چې باید غوټه وکم او غوټه داسې غوټه وا او جنغوزي داسې جنای کومه بل حالت نه و. دا موږ چې کله غوټه په ډمبري کې ټولو کې یا کتور کې ټولو کې یا نه بعد بیا چې غوټه ټولو کې یا غر خو د بای په روخ روټ کوي او غوټه
سوداگر وای چې وچ او تازه میوه د افغانانو د اقتصادي شتمنۍ یوه برخه ده او بهرنیو هیوادونو ته په صادرولو کې باید حکومت پوره اسانتیاوي رامنځته کړي.
دا چې د دوچې میوه صادرات ایمي هیواد نه یا پاکستان ته نه رهو دیتا اډر د مشکلات سره دي. اچ تسره قانوني اسناد سره وی بیا به تونه پیسې په خوسته کیږي. هم دولت نن دا وختنه دو چې په دې کې د خلک سره کما کو کی
د خوست په هنتون د اقتصاد پانځي استاد فیض الله امین وای چې افغانستان بلا بلا وشي او تازه میوي لري چې بهرنیو هیوادونو ته صادره وي.
د ټول مهمه خبر دا ده چې موږ خپل کرنی سیستم میکانیزه کړو. دولت هڅه او کوشش وکړي چې دغه پر سردخانه یعنی یخی خونه جوړ کړي. افغانستان په اقتصاد کې یو مهم رول لري تر څو پورې چې دغه صادرات زیات شي افغانستان ته زیات عاید پلاس.
د یادونه وړ ده کچېرې تازه او وچو میوو د پروسس ساتلو او صادرولو لپاره پر یو اساسي میکانیزم کار وشي، دا به په افغانستان کې د یو شمیر خلکو د اقتصادي بسیاتو او د میوجاتو په پرمختیا کې به ګټور تمام شي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
د الوخیل سب راپور تاسو ورده د پښتنو صوفي شاعر عبدالرحمن بابا وای واړه د خپل ځان په نظر ګوره ک دانای واړه د خپل ځان په نظر ګوره ک دانای اے عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی.
سدا مینا اکڑی مینا سدا مینا